درنو اوریدون که سلام علیکم وس په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې دي د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم د خبری مجلې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان لوبډلې ته 203 اتیا منډي هدف وټاکه پاکستان چې پچا غټلې و په 50 اوورونو کې د وولو غاړو له سوځېدو وروسته 202 اتیا منډي وکړې د پاکستان لپاره تر ټولو ډېرې منډي د دغه ټیم کپتان بابر اعظم وکړې د په دوه نیوي توپونو څلور اویا منډي وکړې د افغان بابلرانو په منځ کې نور احمد درې نوین الحق دوه عصمت الله عمرزی یو او محمد نبی یو لوبغاړی وسوځول دا شیبه افغان لوبغاړی بیټنګ کوي رحمان الله گرباز او ابراهیم زادران بیټنګ کوي دوی تر اوسه پورې په یولس اوورونو کې اووه شپېته منډې کړې دي د دې لوبې نور حال به وروسته په خبري مجله کې واورئ په افغانستان کې د یونما د بشري حقونو څانګې د دغه هیواد د بشري وضعیت په اړه په تازه راپور کې په بیلابیلو برخو کې د بشري سرغړونو یادونه کړې ده په دغه راپور کې چې نن خپور شوی د روان 2023 میلادي کال په جولای اګست او سپتمبر میاشتو کې بشري سرغړونې مستندې شوي او د طالبانو له حکومته غوښتل شوي چې دا حقونه خوندي کړي په راپور کې د ښځو د کار د بندیز برخه په سر کې راخیستل شوي او ویل شوي چې په جولای کې د طالبانو امنیتي پرسونل پر یو شمېر هغو سنګارتونونو چاپه وهلې چې په پټه یې فعالیت کاوه په راپور کې د ښځو د آزاد تګ راتګ په برخه کې د هغه بندیز یادونه شوې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر د اګست په 26مه په بامیان کې اعلان کړ او بندي امیر پارته د ښځو تګ منع کړ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو استازي د دغه هیواد د ستونزو حل د نجونو پر تعلیم د لګول شویو محدودیتونو لري کول او د افغانستان له خاوري د نورو پر ضد د نه استفادې ډاډ رامنځته کول یاد کړل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو هم ژغون کې فرایدون سینیرلی اوغلو دغه څرګندونې په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړي دي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې سینیرلی اوغلو او ملپلاوی یې ویلي چې یونما د نړۍ او طالبانو د اړیکو پر نږدې کېدو کار کوي فریدون سینیرلی اوغلو چې یو وتلی ترک ډیپلومات یې له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د وضعیت په ارزونه بوخت دی د پاکستان پر راولپنډي ښار کې وی محکمه پخوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د پټو اسنادو په افشا کېدو تورن کړل د ازادي رادیو د خبر د مرکز څنګه د راپور لمخې دغه پخوانی او چارواکو ته د دوسیه د هغه سند لمخې جوړه شوې چې چیر کال په واشنگټن کې د پاکستان له سفیر ترلاسه شوې ده عمران خان او شاه محمود قریشی دواړو پرزان لګول شوې تورونه به اساسه بللې دي عمران خان ادعا کړې چې دغه سند د ثبوت دی چې د چیر کال د پاکستان د پوز او متحده ایالاتونو لخوا لواکل لري کړی شو خان د چیرکال په اپریل میاشت کې د پارلمان لخوا سلب اعتماد شو او وروسته یوې محکمې د دولتي ډالیو د پلور په تور په درې کاله حبس محکوم کړ او د آذربایجان دفاع وزارت وایي له خپل متحد ترکیې سره یې د ارمنستان په پوله کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي آذربایجان دا مانوره وروسته له دې کوي چې څو اونۍ وړاندې ارمني بلتون غوښتونکي له نګورنو قرباغ څخه وویستل د آذربایجان د دفاع وزارت له خبر پانی سره سم په دې تمرینونو کې به 3000 نور سرتیری په نخچوان سیمه کې ګډون وکوي د نخچوان سیمه چې په آذربایجان پورې تړلې د ایران او ارمنستان ترمنځ پرته ده زموږ خپل آزادي رادیو اوري په دې خبرونه کې به واوري یونما په یو نوی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو یادونه کړې د پېښور په بورډ کې افغان دوکانداران وایي د پاکستان حکومت د دوی دوکانونو او غرفې نړولې دي د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د ښځو انسټیټیوټ به سرپرستنجونو ته آنلاین شوانځي جوړ کړي د هلمند اوسیدونکو شکایت لري چې په ولایت کې ښځینه ډاکټرانې کمی دي او دغه راز په دغه مطالبه سربیره د کرکټ له روسي حاله هم خبره وو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما په یو نوی راپور کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې د بشري حقوقو د سرغړونو د دوام خبر ورکړی دی. په دې راپور کې د طالبانو لخوا پر سنگارتونونو او د هغوی پر مالکانو د بریدونو، د ښځو او نجونو د ورتګ بندیز، په عام محضر کې د جسمي مجازات او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو د مواردو یادونه شوې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره حسیب الله تلاش را سره دی. تلاش صاحب، مهرباني.
سلامونه. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یوناما د بشري حقوقو څانګې په جولای، اگست او سپتمبر میاشتو کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو قضیه څېړلې او په یو راپور کې راغونډې کړې دي. په دې راپور کې ځینې موضوعات لکه د عدالت پلي کول، هغه پالیسي چې خلک له خپلو بشري حقوقو بې برخې کوي، او د ژوند کولو ازادۍ او شخصي امنیت له حق څخه سرغړونه شامل دي. په دغه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو، د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې د دغو حقونو ساتنه وکړي. په راپور کې د ښځو پر سنگارتونونو د بندیز موضوع مطرح شوی او دا شوی چې طالبانو له دغه بندیز سرغړونکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کړی دی. د وینما د بشري حقوقو څانګې په خپل راپور کې دا هم په ډاګه کړی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا بند امیر ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی، او طالبانو پخوا هم تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته ښځې له ورتګ منع کړې وې. د راپور له مخې د سپتمبر په لومړیو کې په خوست او زابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو په لاؤډ سپیکرونو کې اعلان وکړ چې ښځې د حجاب پرته محلي بازارونه او دوکانونو ته نه ځي. یوناما د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام دی ویبل سرغړونې په توګه یاد کړی. ویلي دي چې د اګست په 23مه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې طالب ځواکونو د محرم د نشتون له امله د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته د وډه له ښځینه محصلینو تک محصلینو د تک مخه ونیوله. د یوناما په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دې دریو میاشتو کې په عام محضر کې د خلکو د وهلو پرېکړه هم عملی شوې ده. د طالبانو حکومت وینځ ګولا مجاهد په دغه راپور کې د یادو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې ځینې دا قضیه تایید کړي او هغه یې د اسلامي شریعت پلي کول بللي او ځینې نور یې ورته قضیه رد کړي دي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د بشري حقونو د خرابېدو په اړه اندېښمن دي او ادعا کوي چې د طالبانو لخوا تر ګواښ او څار لاندې دي. بلخوا د بشري حقونو یوه بله فعاله سنم کبیری هم ادعا کوي چې طالبانو تل د بشري حقوقو فعالان او خزي ځپلې دي. د یوناما په راپور کې ویل شوی چې د 2023 کال په پرتله سږ کال امنیتي پیښې او پوځي تلفات بیا کم وو، او په ځانګړي ډول د اختر او عاشورا په مراسمو کې کومه د پام وړ امنیتي پیښه نه ده شوې. د دغه راپور له مخې ناچاو د توکي په دې موده کې د ملګرو د ملکي وګړو د وژلو تر ټولو مهم عامل بلل شوی چې لږ تر لږه 40 کسان یې وژلي او 38 نور یې ټپیان کړي دي. یوناما په دغه راپور کې له بندیانو نیول شوو سره د ناوړه چلند او شکنجې، د بشر دوستانه او د رسنیو د فعالینو نیول، د بیان له ازادۍ څخه سرغړونې، او د پوځیانو په ګډون د بخواني رژیم د چارواکو او کارکوونکو له بشري حقونو څخه د سرغړونې 800 خزیو ته چې د 2023 کال د اګست له 15مې څخه د 2023 کال د جون تر 13مې نیټې پورې د طالبانو لخوا ترسره شوې دي هم اشاره کړې ده.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
وس په ورشو د کرکټ مسابقه ته او په مجموع کې د سپورت خبرونو ته د ازادي رادیو خبريال ساحل بختيار لاستیدیو سره وصل دی. بختیار صاحب، لمړی خو دې کرکټ په اړه راته وای، د سیمالي میجه چې لوبه شر روانه ده که څنګه؟
سلامونه مېومن څاروان صاحب، هم دغه سیده لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تر دې دمه د افغانستان لوبه خروانه ده چې دوی په ډیر لسورونو کې یو اتیا منډي کړې دي او کم لوبغاړی لال لال سند ورکړې. دوی ته په 500 کې د 203 منډو هدف ورکړ شوی دی. د چنای د وکټ په تړاو ویل کیږي چې ورو توپ اچونکي دلته ښه بولینګ کوي، او د چټک توپ اچونکو لپاره بیا دغه وکټ دومره مرسته نه کوي. همدغه علت ده چې تر دې دمه د افغانستان پیلیزو توپونکو ابراهیم ځدران او رحمان الله ګربز د پاکستان د چټک توپ اچونکو پر وړاندې ښه لوبه کړې ده او له هر یوې منډې اخستې دي. کچیری د افغانستان دغه جوړه دغه پاړې لا وغځي نو امکان دې شته چې بل اخره افغان لوبډله وکړي شي چې په یو ورځنۍ سیالیو کې پاکستان ته ماتې ورکړي. ګربز اته درش منډې کړې, شاوخوا ابراهیم بیا څلور څلوېښت منډې کړې دي. د پاکستان لپاره نن لوبډل مشر بابر اعظم ډېر ښه ولوبېده, هغه څلور اویا منډې کړې وي. اوپنر عبدالله شفیق اته پنځوس منډې وکړې. دغه راز په اخره کې شاداب خان او افتخار احمد چټکی څلوېښت څلوېښت منډې وکړې چې د دغه هدف په ټاکلو کې له خپلې لوبډلې سره مرسته وکړه. نن په د افغان لوبډلې په یو لس کسیز نوملړ کې هم یو تغییر و چې دوی نور احمد راوسته وو او فضل حق فاروقي ته دمه ورکړې وه, او هغه خم ثابت شو چې نور احمد په لس اورونو کې نه څلوېښت منډې ورکړې, درې لوبغاړي وسوځول. دغه راز نور سپینران راشد خان او محمد نبی هم خطو پچونه وکړه. نبی او وکټ واخیسته خو راشد خان د کمې وکټې په اخیستلو بریالی نه شو.
بله ډیر مننه ساحل صاحب. کورودان د چک جمهوریت د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی سباون داویزای هم را سره دی. ښاغلی داویزای له څلورو کلونو راهیسې د چک جمهوریت د کرکټ د ملي ټیم غړی دی. داویزای صاحب تاسو ته هرکلی وایم. د پاکستان له لورې د افغانستان ټیم ته دوه سوه درې اتیا منډې هدف څنګه هدف دی؟ څه فکر کوئ چې د افغانستان ټیم مې پوره کولی شي؟ دا ویزای صاحب فکر کوم چې مایک مو ګل دی, مایکروفون مو روشنه کړئ چې ستاسو غږ واورېدای شو. بله دا ویزای صاحب ستاسو مایک ګل دی. خو خیر, له یوې لنډې خبرتیا وروسته به بیرته راوګرځو. تر هغو پورې به سباون دا ویزای چې د چک جمهوریت د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی دی هم خپلې خبرې وکړي. تاسو را سره اوسئ.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
تر تو چه داویزای بیرته لستیدیو سر وصلیشی بختیار ساحل رو. ساحل سه ستاسو په نظر دا کوم هدف چه د پاکستان تیم د افغانستان د تیم لپاره ټاکله, دا څنګه هدف ته د افغانستان د تیم مخکنی سیالی په نظر کې ولري, خصوصا د بیټینګ په برخه کې دا امکان شته چې افغان لوبغاړی پوره کړي؟
څاروان صاحب, د افغانستان لوبډله عموما داسې یوه لوبډله ده چې د لوبو په تړاو یې ډېر اټکل نه شي کېدی, ځکه یوه ورځ ډېر عالي لوبه کوي او بیا په مسلسله توګه دوی ښې لوبې نه یې کړي. لکه دوی په روان نړیوال جام کې هم د انګلینډ خلاف ډېره په زړه پورې لوبه وکړه چې سیالي وګټله, او د نیوزیلینډ پر وړاندې بیا ډېر بېکاره ولوبېدل. نو دغسې که دغه د پیل دوه توپوهونکي چې دي ګربز او ابراهیم, دوی خپل ملګرتیا لا وغځوي او دوی ورختای ونه کې په دغه وشتن ځای باندې سپینران چې راځي او روتو پچون کې چې راځي هغه بلک سره دوی ته سرخوګي جوړ کی. خو عموما د پاکستان تکیه چې دغه په چټک تو پچون کو ده, هغه دغه وشتن ځای باندې شي کولای چې چټک تو پچون کو ته ډیر مرسته ورکړي, نو د افغانستان د بریا چانسونه شته.
ډیر مننه ساحل صاحب. اوس بیا ورګرزو داویزی صاحب ته. داویزی صاحب څنګه زما ژغ وس اوري؟
او زما غږ درځي؟
بله ستاسو غږ راځي. له تاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې آیا کوم هدف چې پاکستان د افغانستان ټیم ته ټاکلی دی دا څنګه هدف دی, او تر اوسه پورې لوبه تاسو ته څنګه ښکاري؟ آیا دا هدف چې پاکستان ټاکلی دی فکر کوئ چې افغان لوبغاړي به یې پوره کړی شي؟
انشاءالله. بس زمونږ ځوانان خو ګربز او ابراهیم زدران خو ډیر ښه اوپننګ پارټنرشپ روان کړی دی, تر دې مهاله خو ډیر ښه روان دي. نو کدا پارټنرشپ تر یو نیم سلو یو سلو شلو پورې وغځيږي نو ډیر چانس ده چې مونږ یو وګټو.
بله, مخکې زموږ خبريال ساحل صاحب ویل چې دا وکټ یا دا میدان د اوبښې د پیچ دی سلو یا ورو بالرانو لپاره ډیر شته مناسب دی, او د پاکستان ډیر تکیه په تیزو بالرانو د لکري شاهین پشان. څه فکر کوي چې پاکستان هم سپینران او ورو بالران لري چې افغانستان ټیم ته سرخوږی جوړ کړي؟
او هغه سره خو اوس په شاداب خان دی ور سره, او بل دغه پارت ټایم کې ور سره دا افتخار احمد دی. خو دا پاکستان ټوله تکیه په فاز بالرانو باندې ده. نو افغانان خو تر اوسه پورې ډیر خره واندي, که دا پارتنرشپ لګ نور وغځيږي نو بیا به ته زمونږ نور بیټسمنانو ته ومسانه
تر څو پورې تاسو توقع ده چې دوی وغځوي
که تر یو نیم سلو یو سلو دیر شو پورې وردیږي نو دا به ډیر ښه نو نور بیا راتلونکو بیټسمنانو ته به ډیر اسانه وي
بله صاحب ډیر زیاته مننه کور ودان د دې لوبې حال به د خبرونې په ترڅ کې درکو
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
د خیبر پښتونخوا د پېښور شهر پرختیایي ادارې په بورډ بازار کې د افغانانو 400 دوکانونه او غرفې ویجاړې کړې او د دوی د عملیاتو د مخنیوي په توګه 100 دوکانداران هم نیولې دي. پاکستانی رسنۍ د ځایي چارواکو له قوله وایي د دوکانونو او غرفې د سړک په غاړه او یا هم په دولتي مزکو جوړ شوي وو، ځکه دوی له منځه وړي دي. خو په بورډ بازار کې هغه دوکانداران چې کاروبار خراب شوی دی وایي چې له دوی سره زیاتای شوی دی. حسیب الله تلاش بیا هم له استودیو سره وصل دی، له دبه د دې موضوع نور جزئیات واورو. تلاش صاحب مهرباني.
سلامونه. دغه موضوع په اړوند د پاکستانی ورسپانه اکسپریس ټریبیون د و چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی خودل شوی لیکلي، دا عملیات به په همدې شکل په ټول خار کې روان وي او د ټول غیر قانوني ودانیو مخه به دوی ونیسي. رسنوی دا هم ویلي چې په دې عملیاتو کې سل تنه هغه کسان هم نیول شوي چې د دې ودانیو د ړنګولو پر مهال یې مقاومت کړی دی، او دغه سل تنه ټول افغان کډوال دي. د رسنیو له قوله بورډ بازار چې په کوچني کابل هم یادیږي، نږدې 90% دوکانونه او سوداګری پکې د افغان کډوالو روانه ده. هغه یو شمېر هغه افغانان چې په بورډ بازار کې دوکانونه وران شوي، ازادي لري ته وویل له خبرتیا پرته پولیسو دوکانونه وران کړي او تر خوې له دوی سره ډیر نامناسب چلند کړی دی. د خالد په نوم یو دوکاندار ازادي لري ته وویل د پښتنې څوک نشته په کارو کې و چې دوی ته دوه ورځې وخت ورکړی وای. لکه چې د افغانانو پر ضد عملیات د په وینا شروع شوي، دوی سره دغه سي په سختي ډک چلند کیږي. خو هغه بیا په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د ټولنې مشر اسپت الله توخی ازادي لري ته وویل پولیسو هغه دوکانونه وران کړي چې په غیر قانوني ډول په پاخه سړک جوړ شوي وو. دو ویلې هغه دوکانونه چې په مارکیټونو کې دي هغه نه دی ډنګ شوی. بورډ بازار کې د سړک د پاسه درې ډلې زورواکي دي، د په وینا هغه راشي ریډې یا لاسي کراچۍ ودروي او بیا ترې هر مخم پیسې ټولوي. په بورډ بازار کې د افغان کډوالو دا دوکانونه داسې محل ورانی کی چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه لا هم روانه ده. تازه د پاکستان دولتي تلویزیون خبر ورکړی چې د 1.1 میلیون غیر قانوني کډوالو د وستو له اعلان وروسته نږدې 950,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي پاکستاني پولیس هر ځای ځوروي. په اسلام آباد کې مشت افغان کډوال احمد افغان ازادي لري ته وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول شدید روان دي. پاکستانی پولیسو د همدې کار لپاره نوي چیک پوسټونه جوړ کړي دي. هر ځای چې افغان ویني ترې پوښتنه او ګرویګنه کوي. د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر وروستۍ نیټه له 1.1 میلیون زیات افغان کډوال چې په دې هیواد کې د دوی له قوله د اوسېدو قانوني اساسدن لري وخت ورکړی چې له پاکستان ووزي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د اجباري د اخراج بهیر ودروي، خو ښکاري چې پاکستان عملا په دې برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته کړی. هاخوا له پښتونخوا ملي عوامي ګوند جلا شوې ډلې له پاکستانه د افغانانو د وستو پر ضد لاریون کړی. دوی چې پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو، له پاکستاني حکومت وغوښتل چې په زور د افغان کډوالو د وستو پرېکړه بیرته واخلي. لاریون کوونکو په تور پورې کوو چې په سند او پنجاب کې پولیس د کډوالو په نامه پښتانه سوداګر ځوروي او ته هغوی ملکیتونه غصبوي. د پاکستان حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ډیره مننه حسیب تلاشو. قدر منو اوریدونکو، تاسو زموږ شخل آزادی راډیو اوری، زموږ د خبرونه د فیسبوک او یوټیوب له طریقې هم اوریدئ شئ. د کرکټ د مینوالو لپاره وایو چې د افغانستان ټیم د پاکستان د 202 منډو په مقابل کې بیټنګ کوي. تر دې دمه افغانستان 8 منډې کړي دي، البته 8 منډې په 15 اوورونو کې.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان مسالو ته راګرځو خو اوس د نړۍ یو ډیره توده موضوع د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي یو ځل بیا پر غسي بمباري کړې ده. راپورونه وایي چې اسرائیل هغه سیمې هم بمباري کړي چې ملکی فلسطینیانو د جګړې له ویرې پکې پناه اخیستې ده. له بلې خوا نن غزې ته چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمه ده نه د مرستو یوې بلې وړې جوپې ته د لیږلو اجازه داسې مهال ورکړې شوې چې اوسیدونکي د خوړو اوبو او سرپناه له کموالي سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل له اسدالله لودی نوابري.
د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي یو ځل بیا پر غزې بمباري کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې اوسیدونکو د خوړو او اوبو له نشټوالي او د غراز له هوایي بریدونو د پټېدو لپاره د پټنځایونو له کموالي سره مخامخ دي. داسې ښکاري چې اسرائیل پر غزې پراخ ځمکني عملیات پیلوي او دغو عملیاتو ته د چمتووالي نښې نښانې له ورایه تر سترګو کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې اسرائیل ګانشمیر ټانکونه او سرتيري د غزه پولې ته نږدې سیمو کې ځای پر ځای کړي او خپل خواته سرحدي سیمې تخلیه کړي دي. اژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله وایي چې دوی هوایی بریدونه د دې لپاره ډیر کړي چې د ځمکنیو عملیاتو پر اتلونکو پړاوونو کې د خپل عسکرو لپاره د خطر کچا راکم کړي. لدې سره هم حاله د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پراخېدو اندېښنې هم زیات شوې. دا اندېښنه ورسته تر هغه راپور ته شوې چې اسرائیل پر اشغال شوی لوېدی زغاړه سوریه او لبنان بریدونه وکړل او له حزب الله سره یې چې لزګونه زره توغندي لري د ځې تبادله کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ خپل سرتیرو ته په وینا کې ویلي چې حزب الله پر دوی برید وکړي خپل ژوند به خطر کې واچوي او دوی به د لبنان دولت لمنځه یوسي. د حزب الله سیاسي خوځښت د لبنان د متفرق دولت یو برخه ده چې وسطوالي د دولت له کنټرول بهر سیمو کې فعالیت کوي. د اسرائیل او حماس جګړه د اکتوبر په 1 وروسته تر هغه ونخته چې حماس په ناببره او غلچکی برید کې پر اسرائیل زرګونه توغندي او توغول او وسطوالي د اسرائیل خورته دینه نشول. د اسرائیل خواته د سبان دي 1400 کسانو چې اکثره یې ملکیان دي د وژنې خبره شوی او لکتر لګه 222 تنه اسرائیلیان حماس لزان سره غزه ته برمته بيولې دي. د فلسطین خواته بیا مرګ جوبله څو برابر زیاته ده او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د فلسطین د روغتیاي چارواکو په حواله لیکلي چې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه 4600 کسان په غزه کې وژل شوی دي. په غزه کې بشري وضعیت نازک دی او د شنبې په ورځ یوازې شلو لاریو ته اجازه ورکړل شو چې د جګړې ځانمنشو ته مرستي ولیکدوي. اسرائیل پرون یک شنبه 1500 لاریو ته هم اجازه ورکړه چې د مصر له لارې غزې ته مرستي ورسوي. په دغه مرستو کې چې د امریکا په غوښتنه لیکدول کیږي او به خواړه او طبي وسایل شامل دي. خو مرستندوی ادارې اړتیا ډیره یادوي ځکه د غزې د 2.3 میلیونه وګړو سمنی مایي برخه له خپل سیمو بې ځایه شوې ده.
لا خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر زر زیات کسان په ترافیکی پیښو کې وژل شوی او نږدې 4000 نور ټپیان شوی دي. دغه وزارت ویندوی عبدالمتین قانی پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې په دې موده کې د هیواد په شارونو او لوی لارو کې له 2000 زیات ترافیکی پیښې شوی دي. نوموړي کسم د ترافیکي پیښو علت د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز غلول او بې احتیاطي وبلل خو د دې ډول پیښو قربانیان او موټر چلوونکو بیا وایي چې لارې تنګې دي، ترافیکي اشارې نشته او همدارس د موټر چلوونکو هم قوانين نه رعایتوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
نامین د ټکر دا و چې سړک څنګه او غټ موټرانم په دالار دي کښې موټرانم دي.
دا د جواد غږ دی چې په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شو او اوس یې هم درملنه روانه ده.
جلال آباد خواته روانو کابل ته سرخکان پر منطقه باندې او بل موټر دغه د کابل سره روان دی. سر رامنځته شوله ټکر مو سره وسو، درې نفره موږ په موټر کښې وو، درې سره زړه بلې وژي او دا منطقې ماتي دي. قابل موټر کښې یو زنانه وو، یو بل کس وو چې موټر چلوونکي، د زنانه پښه ماته وه، دا بل وژه ماته.
د کابل خار اوسیدون کې زرفشان وای چې څه موده وړاندې مور د کابل خار په شهید آهنګرا څلور لارې کې موټر ووهله او لاسونه یې مات شول.
له بده مرغه مور مې د شهدای آهنګرا په څلور لارې کې ټپي شوه چې د وزیر اکبر خان روغتون ته تر لیږدولو وروسته یې لاس عملیات شو، خو ښه نه شوه. له څه ځنډ وروسته بیا د وزیر اکبر خان روغتون ته لاړو، خو تر اوسه هم مور مې ښه شوې نه ده. لاسونه یې مات دي او بیا عملیات ته اړتیا لري.
دوی د سړکونو خرابوالی او په ځینو مواردو کې د سړکونو کمرز د ترافیکي پیښو مهم لامل بولي. تمیم چې د کابل جلال آباد پر لویه لار موټر چلوي هم د دې لویې لارې له خرابوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو تقریبا یو نیم میاشت مخکې کابل خواته مرکت کړی و، نو په لاره کې یو ګاډ ټکر وکړو، کورولای 2000 ته ویل شو. دې وجه سړک لامل نه موږ ټکر وکړلو، خو دولت نه جدن خواهش کوو چې دا سړکونه زرتره جوړ کړي، ترمیم کړي.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ته یک شمې پورز وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله تر زرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی خبریالانو ته وویل
په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 2228 ترافیکي پیښې شوي دي چې له بده مرغه زموږ 1900 هیوادوال پکې شهیدان او 3390 تنه نور پکې ټپیان شوي دي.
نوموړي د دغو ترافیکي پیښو لامل د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز ځغلول او بې احتیاطي وبلله او له هغوی وغوښتل چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي. د یادونې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په لویو لارو کې د ډیرو ترافیکي پیښو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
په هلمند کې د ښځینه ډاکټرانو ستونزه د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې ښځینه ډاکټران پکې کمې دي او هغوی چې شته هم مسلکي نه دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د هلمند ولایت اوسیدونکي د ښځینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره یې غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی ذبیح وایي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایت پر دغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکټران نهسته. ډیر کمی دی، هغه چې موږ مریضان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي. وروره په دا نور منطقو کې په دا نور ولایتو کې شش ډاکټران نهسته او زموږ ولایت سي دي ډیر خوار ولایت دی د ډاکټرانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت وستونکو وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستونکو ولی ولا ازادي راډیو ته وویل شزینه ډاکټران له خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې دوی وس پرې نه رسیږي. دوی وای خپل مېرمنې څو وارې شزینه ډاکټرانو ته بیولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
زنانه ډاکټرانی خو نه ستاسو مشتز په وطن کې د شخصي ناست چې دا چې زنانه ورولې انډوالن یا په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سمور کوي مرزي یا وایي دا بل شی ورکی موږ ورغلی شخصي ډاکټران ته دوا را کړی دا انجه پیسې د ما سره 1500 غوانی غواړي چې دوا را واخو 2000 2500 3000 راځي کی موږ د جی ور چانل لرو چې موږ د دوا را واخو موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو. په حقیقت سره معنا نوم د اسلام را باندې پروت دی بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټران راوړي چې زدکړه کړي نه نه زدکړي دا مل ارزو ده د مشران.
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامې روغتیا وزارت د طبي قوانینو په رڼا کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر معالجه د ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد ولی وایي د ښځینه مسلکي ډاکترانو نشتوالی دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکټران خو اول دواره د سي ډاکټران ګرسر کې زمر په ټول افغانستان کې نسته چې هغه دی رسیدلې ډاکټران یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري. داسې ډاکټران خو اول مشته په ټول افغانستان کې نسته، خو بیا هم په دې لمن کې چې دی ډیر ډاکټران دي ډیر کمزوري دي خلکو چې د زنانه مریضان ورستلې د ګټ پر ځای باندې تاوان ورته کړی. نو د دولت سمیدا خایشت دي چې په ډاکټرانو ته ډیر پام لرنه وکړي. ډیر خلک یې پلشکړي دي ډیر خلک یې وژلي دي.
هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو، خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت اوسیدونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.